ورسره مثلا حيواني شي هم چې مثلا کوچ دی واز د دای د خوراک دا غشه اندی چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي ورزنی ژوند په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې کچیرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، کچیرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولای شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا څه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي. یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم د ښکاري وري چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دي چې هغه ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري. مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلود دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کومه حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړې دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موږ کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلې دي چې نه یوازې دا چې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغوی ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا
که هغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مو نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظره وي، که هغه د صحت له نظره وي، هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ تللی شو. که چېرته دوی ناصحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو پوښانه استاد سایما خوګیانی وای چې پوښای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. همدا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
متل دی په دری ژوند کې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان ورته کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبن مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنې دا خپل او دوی دپاره ورزش دی چې خوري بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی په دوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي. دوی باید تنجلګري وخوري، اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري، سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنې شان چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ول نه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېنې پاڅېږي دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه وي، یو پړی واخله قلم رسمان بازي وکړه، په کور کې دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې یو دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي، نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراسو د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس ورځ کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی لیدلو، یو موضوع دا وه. خپل اکثر په موټر کې تلو راتلو، یعنې د خپلو مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وخت هم نه و په همدې حساب وو چې زمونږ هغه وزنونه هم ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو، بالاخره ما ته خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شوه ته، نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم. خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې به ولا که ورزش کړي نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې وه نو اوس نو د ورځې اقلا زه تلویخ دقیق یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي. او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف مې فده اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه سوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راته وایي؟ آیا ورزش خوښي در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپل دی دا روحان آراموي، او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي یو پنځه نفره ګوري ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره اشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې وي مازدیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي مثلا، ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب هم منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام
طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرام نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرام نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه د لاسونو، د پو، د ملا، کېناستل، جګېدل، دا په خپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ چې دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم، مشکلات دي. نو بل خوند دا کتونه سړی تشویش کوي، ګوراغونه وزن ډېرېږي، سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي، دا بیخي تجربه ده ما لپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چې خدای پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه د دوامدار نه پاتې شي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي، خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي، هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کوي، هغه کنټرول کوي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي.
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره ارین گنی. ده کابل ده تبی پا انتون ده وروستی سمستر پخانه مسلا اقلا مایار وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که او رو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره ورین برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسېږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسېږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې هغه د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي، نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشته رواني برخ شته، یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درېو اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنې فزیک بدن جوړي او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث د دې کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروفه شي، د هغه فزیک یعنې د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث د دې کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند د هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارکی قدم روی یا بیرون وگرزی، اوست دی حل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنه لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه چنگه چه تاست پا خبر رو که یاد کرده؟
لکه چنگه چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی. نو دیده پاره بینه بهترین لار با داو وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایش دی خپل اغی دی سهال لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی، نو دا با دی اغی دی پارا دیر خ لاره بدیل لاره ووسیگی. او یا که تو کابل که ووسیگی یا پارتمانون که دی کوایش خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی، بعضی کم حرکات چی دی، مفصلون دی پارا دی، لاسون دی پارا دی، سپان وزی، دا یو بدیل لاره دی کولای شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامنیسی څومره بعد یغیز لري پاندام باندې. دی بیلګې په توګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې لغتوالی نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود یې.
بالکل بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي، هغه توازن مراعت نشي، یعنې د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ده، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي. د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري، او بلې خوا نه بیرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث د دې کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي، هغه بیرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري، هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته، نو بدن دست که چه آقا چه خوری له حقا مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی زخیره کیگی زخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که ده باعث ده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک که مناسب نه که، او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی. نو ده ده پا وجه ده خزه یا سرای ده با یو غیر متوازن اندام ولری، چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ، دا خلک نه چې نامناسب اندام لري، هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغه ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغه یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپل چاغتوب، د خپل یو مرض ده، نو دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډیر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپل لکه نورې ګڼې میرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږئ، خپل څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه په اړه که در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعضې مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تلی، نو بدیله لاره دغه ده چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زه هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور منځ کې کوی شو هغه کومه، او د دنه غیر خپله توازن هغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه، ځینې میرمنې په دې باندې پوه نه شي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه د دې یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، پسرې لږ چپس یا کچالو واچوي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سلري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شهم ته راسو په غذا کې، په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې ده مثلا کوچ دی، وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ وخوري؟
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري، د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري او ښځې دي حقوق کم ولري دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي په دې کې خبره نشته خو په یو ځای کې د حق دی په بل ځای کې د مېرمنې حق دی په بل ځای کې د خور حق دی کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه یو زنانه ده نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی څنګه موږ ویلې شو چې دلته د سړو حقوق سو د خزه نشته بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی دا دا به موږ باطل ده او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري دا نه ملایان دی او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمنې ستاسو لباس دي ان څه معنی شو دلته یو شی شو کې نشو یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري رابو شو دل چې څوک بهتر دی بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولای شو چې دل درجه ورکوم منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سره فاسق دی یو سره فاجر دی او چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عرب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دی خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو د روایتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي خو سره څنګه د روایتونه به دوه نه وي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکي د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ولې ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړي حق لري چې مطلق په خزې د طلاق ورکي خزم حق لري چې مېړه نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړي نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان و ولا وایم د ملانو مور باندې بده ده اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او مونې مسلی ویلې دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي الته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخې نفقه ورکي د خوخې ژوند ول ورکي نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ولې بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار ونه اخلي د مهرباني نه کار ونه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ منو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دوه کتابونه نه غهینه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقع ده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د
سیرت نه خبري دغه شه د علماء او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدلې چې تاسو مرمن سره مشوره مکو وزګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدل ته دا خبره دوه به نه وي یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری مونږ د مرمن ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاری نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه ځکه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسته اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسته اولادونو بسز دکی بلکې دغه کور په دوامدار مشکلات سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د کور نشته چې په اغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بلن مثال و مدام دې ملیان او د اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کده والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتر سړی دی کده خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره او کې به دا په به و دي دلاله وګوره خدانه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی کده خور سره کې خسړی دی کده خاله سره کې خسړی دی خو کده مرمن سره او کې به پټولونه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چری د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دې ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږی څو خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دې چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود دې سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل مېرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا د خو خپل مېرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکی کوي د هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې و پوي چې خپل مېرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه به کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سے ماشاءالله تعالی خرج وان تیر کړی دا واقع دا غو دلته عمل لکه من ګوري نو بیا بیرته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا موږ پټ په جیب کې راوړو خپل مېرمن ته نو چې کله یو کور دی هتر اور سیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شه کور ته مېرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خود دلته د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیره وړي نو تفکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو عدالت په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن من په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي تا په دې کور باندې مصارف کړی دي ته روز مره په زورونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو به دا سره کوم اسلام دی ته خو به اسلام د سوال سره مواجه کې دا سره کوم انسانيت دی به د اغه نه علاوه چې ته یو افغان مې او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دا ټول دلته د پخولاندې کې ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرام فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلان تکي دا مناسب نه دی.
ولی مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویل شو چې لوی بدبختی خدا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېرې مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه خپل دومره د د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وایي باید دا زه ومنم. زموږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا ځورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وایي دا دی که دا مانه خفه شونه خدای خپه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شونه د مانه خدای خپه دی. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي. او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصې کی.
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان جونې نس کولای درس وایي، هغه مېرمنې چې کار درلوده وظیفې ته خپل نسی تللی، یو څه دا ستونزې له بخانه موجودې وي. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسي، څومره ټولنې ته زیان رسي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت لپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې ته غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای. او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي. همدلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده می ګرده. آیا د دوی له سیاسرو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغسې وسره کیږي، همدغسې وسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا دی چې دوی پور باندې پردي چې دوی نه ښکاره کوي محکمو له دوی نه ځي، نورو مسایل دونه دغه کوي. دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي هغه بری بي چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کومې مېرمنې راغلي دي هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوره. بلکې دا خپل اولاد وګڼئ، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته یې ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابو بکر صدیق راننه وته د بهر اواز واورید د عائشې نو راننه وته کور کې عائشې غواخ ولو یعنی غوخته دا چې عائشې باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې راوچ دا ستالور د خدا یاد ولر زاس ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې پای شوی او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل ابوبکر پلار او چې ته دا حق نه لري چې ما په مرمن باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت کوي دا زما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غک کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زپوې کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری.
محبت بهی جون زینه وستلیم چا گناہ کدا ور نصیب زمادہ